دوستانو لس بجی شوی دا ازادي راډیو یو بل خبرونه کې مو یو ځل بیا ساجمل اند هر کله کوم په دې خبرونه کې د خبرونه زیاته برخه تاسو د خوخي سندرو او تاسو پیغامونه ته څنګه راشوي دا خو تر خبرونه مخ کې خبرونه او سوري پټنه لرو په مخکې د دې سات خبرونه ته داخل شوی چې نن د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي پر ریپورت بحث وشي. د ملکی هوایي چلن خپلواکۍ اداره تمخی چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. او د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط د پیښې په قربانیانو کې د لږ تر لږه 15 هیوادونو اتباع شامل دي. بشپړ خبرونه واوري. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت بحث وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر یا یوناما په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې په نیویارک کې به د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډه نن د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیل شي. له بلې خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي دفتر پر خپل ټویټر لیکلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته رسیدلی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د دې سازمان د منشي انټونی ګوتیرس په ریپورت کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سمدستي خبرو غوښتنه شوې او په کې په عین حال کې د ګوتیرس له قوله ټینګار شوی چې یوازې د بین الافغاني خبرو له لارې په افغانستان کې سوله ترلاسه کیدای شي. د ملکی هوایي چلن خپلواکۍ اداره تمخی چې ډیر ضرب د پاکستان پر فضا د افغانستان او هندوستان ترمنځ ملکی الوتنې بیرته پیل شي. د دې ادارې ویان محمد قاسم رحیمی پرون ناوخت ازادي راډیو ته ویل د الوتنو د بیا پیل لپاره نړیوالو سازمانونو سره هم بحثونه شوي دي.
موږ د ملکی هوایي چلن په برخه کې هم له فعالو سازمانونو هم د پاکستان د ملکی هوایي چلن د مشرتابه سره په تماس کې یو. دا موضوع د نږدې تعقیبو چې ممکن په لنډ وخت کې د ستونزه حل شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن خپلواک ادارې تر دې مخکې ویلي و چې پاکستان خي د افغانستان او هندوستان ترمنځ د الوتنو پر مخ خپل فضايي حریم نن دوشنبه پرانیسي. د پاکستان له فضا د الوتنې وروسته لاغمنه شوې چې شاوخوا دوه اونۍ مخکې په لانجمنه سیمه کشمیر کې ناکراري پیل شوه. لومړی د هوت په ومه د هند د هوایي ځواک لخوا د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې بمباري وشوه. وروسته پاکستان د هندوستان د یوې جنګي جټ الوتکې د نسکورولو او یو پیلوټ ته نیولو خبر ورکړ. دغه پیلوټ بیرته هندوستان ته وسپارل شو. د میدان وردګ والی هغه ریپورټونه نه مني چې پکې ویل شوی په دې ولایت کې د ورستیو پوځي عملیاتو له کبله نه ملکیان وژل شوی. والی مظفر الدین یمین تیر شپه ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې چې د شنبې نه وخت شوی څلور وسلوال هم وژل شوی دي.
یو کور کې چې مخالفینو څنګه نیولای و دولتي ځواکونو باندې پایر کړای و د پایر نتیجه کې هغه سلامل خو دلای و د پاندا کور کې څلور نفر مصالح کسان د بین ولول او متاسفانه یو سیاسر او یو ټکلو لوبینو.
د میدان وردګ والی د جمعې په ورځ لازادي لري سره په خبرو کې د وژل شو ملکیانو شمیر درې تنه خودلې و. د سولې ولسی حرکت وای نن د ننګرهار ولایت د مومندري ولسوالۍ کې د سولې په ملاتړ ولسی غونډه کوي. دغه حرکت ویان بسم الله وطندوس پرون ناوخت ازادي راډیو ته وویل
د دوشنبه په ورځ مومندري ولسوالۍ ته زو هلته ولسونه سره وینو هلته ولسونه را غونډه وو. هغوی ته د روانې جګړې په اړه معلومات ورکوو او تر څنګ دا چې دوی باید د سولې اوربان غږ وکړي. د یکشنبه په ورځ په کژې ولسوالۍ کې په سلګونو کسانو د جګړې له ښکېلو اړخونو څخه وغوښتل چې باید نور جنګ پای ته ورسوي، نور باید ژر تر ژره اوربان وکړي.
د ولسی حرکت تر دې مخکې په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په ولسی غونډو کې د سولې او اوربان پر اهمیت ټینګار کړی و. د ایتوپیا د هوایي شرکت د یوې الوتکې د سقوط په پیښه کې د وژل شو په منځ کې درې روسان او یو سرب وګړی هم شامل دي. دغه الوتکه د کینیا مرکز نایروبي ته روانه وه چې پرون یک شنبه تر الوتنې وروسته د ایتوپیا پلازمینې اډیس ابابا په 50 کیلومترۍ کې نسکوره شوه. په پیښه کې 149 تنه سپرلی او 8 تنه عمله ووژل شول. تر اوسه د الوتکې د سقوط علت نه دی په ډاګه شوی. د ایتوپیا د هوایي شرکت د خبر شوې لس مخې په مړو کې د جرمني، سویډن، اتریش، اسرائیل، اسپانیا، مراکش، پولند، ناروی او سعودي عربستان په ګډون د 15 هیوادونو وګړي شامل دي. د سلواکیا د پارلمان یو غړي په خپل فیسبوک لیکلي چې په پیښه کې میرمن، لور او زوی مړه شوي دي. دا الجزائر ولسمشر تر درملنې وروسته بیرته خپل هیواد ته ستون شوی. هغه الوتکه چې 23 کلن عبدالعزیز پکې و پرون یک شنبه د الجزائر د پلازمینې په جنوب د بوفرایک پر پوځي هوایي ډګر کېناسته. د 2 اونۍ د سویس په یو روغتون کې بستر و. عبدالعزیز په داسې حال کې خپل هیواد ته ستون شو چې د جمهور ریاست د 5مې دورې لپاره د ده پر کاندیدۍ د اعتراض له کبله مظاهرې شوې دي. پرون د الجزایر په پلازمینه او ځینو نورو ښارونو کې مظاهرې روانې وي او زیات پلورنځي تړلي وو. عبدالعزیز له 1999 میلادي کال راهیسې په الجزایر کې په واک کې دی. دی په 2013 کال کې له مغزي سکتې سره مخ شو او له هغې راهیسې په عام محضر کې ډېر کم څرګند شوی. دوستان لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خپرونې زیاته برخه ستاسو پیغامونو او ستاسو حق کلو سندرو ته ځانګړې شوي، خو په سر کې څو رپورټونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکومت له دخالت پرته د روانې لانجې سیاسي حل ممکن نه دی. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په قطر کې د روانو مذاکرو پر مهال د حکومت له شراکت پرته کومه پرېکړه کیږي، د افغانستان له دایمي سولې سره مرسته نشي کولی. تفصیل له صالح محمد صالح نه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا ټینګار کوي چې د سولې په هر ډول مذاکرو کې باید افغان حکومت دخیل وي. د دې شورا یو مخکښ غړی وایي که په دغو مذاکرو او پریکړو کې حکومت څنډې ته پاتې سي، د دایمي سولې او ثبات ټینګښت به ناشونی وي. وسلوالو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی دی، خو له افغانستان یې د امریکایي ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی. د سولې عالي شورا د اجرایه هیئت غړي او سلاکار عبدالحکیم مجاهد پرونه وخت ازادي راډیو ته وویل له افغانستان د بهرنیو پوځیانو تر احتمالي وتلو وروسته باید ټول اړخونه په سیاسي حل کې دخیل وي.
خارجي قواو د وتلو سره په افغانستان کې باید داسې یو سوله او ثبات رامنځته شي، داسې یو سیاسي حل رامنځته شي چې په افغانستان کې د قضیې ټولې خواوې په هغه کې دخیل وي. نو یو له نه مهم د افغانستان حکومت ته تر څو چې د افغانستان حکومت یو سیاسي حل کې دخیل نه وي، نو ټولې هغه فیصلې چې هلته کېږي نو هغه به په اجرایي ډګر کې دي د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو زه باور نه لرم چې هغه حل لاره به داسې یو حل لاره وي چې په افغانستان کې د تل لپاره دائمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
امریکایي ورځپاڼې د هیل د تیرې جمعې په ورځ راپور ورکړی و چې د سولې مذاکرو ته په پام سره تر اوسه وسلوالو طالبانو تر اوسه یوازې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو پر تنظیم بحثونو ته لیوالتیا ښوولې ده. دغه ډله تر اوسه نه ده چمتو سوې چې له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرې وکړي. د تبصرې لیکونکي اندېښنه ښوولې که طالبان د افغانستان له حکومت سره سوله ونه کړي او امریکا له افغانستان څخه خپل ځواکونه وباسي، په افغانستان کې به د دایمي سولې برخلیک څه وي. په قطر کې د امریکایي هیات او د طالبانو د استادو ترمنځ د مذاکرو د 5م پړاو شاوخوا 2 اونۍ کېږي. د سولې د روانو هڅو په اړه پرون د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وویل د سولې پروسه باید په دقت مخته ولاړه سي. د جمهوري ریاست ویان هارون چخان سوري تیره جمعه ازادي راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په تماس کې دی او د روانو مذاکرو په اړه معلومات ورسره شریکوي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو په سوله لیکنې کړې دي. اجمل تورمان ورته کتنه کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د بیلابیلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د افغانستان د سولې په اړه لیکلي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي په قطر کې د بین الافغاني خبرو اترو دوهمه ناسته جوړیږي. په مطلب کې راغلي چې په مسکو کې د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ د بین الافغاني خبرو اترو په دوام په قطر کې د بین الافغاني ډیالوګ دوهمه ناسته جوړیږي. د مطلب لیکوال کې طالبانو ته نږدې کسان او د مسکو ناسې ګډونوال وایي په دوه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استادو ترمنځ د روانو خبرو اترو تر ختمېدو وروسته د افغان سیاستوالو او طالب استادو ترمنځ ناسته جوړیږي. په مطلب کې د مسکو د بین الافغاني خبرو د یو ګډونوال جلال الدین شینواري په حواله راغلي چې د دوهې غونډې د پلاوي په ترکیب کې به تر ډیره د مسکو ناستې کسان شامل وي. هیواد دولتی ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي د افغان سولې لپاره په خطر کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ پنځم پړاو خبرې کڅه هم خپل مهم حالت ته رسیدلی، خو په افغانستان کې نه جګړه ولاړه ده او نه هم ترهګر بریدونه. سر مقاله لیکونکي لیکي دغه حالت نوې راټوکېدلې هیلې هم وشني. د وړاندې لیکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې ترهګر بریدونه، په لارو کې د ترهګرو او طالبانو کمینونه، او په دغو ډلو د بریدونو او چاپو د وهلو لړۍ روانه ده چې په خبرې تر ډېره یې زیان سی وګړي کړي. په سر مقاله کې راغلي دغه حالت باید ختم شي، امریکا او نړیواله ټولنه باید دې ته پام وکړي او د سولې لپاره رغنده لار غوره کړي. تر کومه چې سر مقاله لیکونکي په باور اوربند نوي شوی، تر کومه چې له ترهګرو او دښمن لوري سره د طالب اړیکې نوي پرې شوي، دا خبرې هیڅ ګټه نه لري او نه ترې هیله کېدای شي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د سولې په خبرو کې د دغې ډلې لیدلوري او څرګندونو ته په پام سره لیکي چې په کار د طالبانو له خپلو پخوانیو دریځونو واوړي او په هیواد کې راغلیو بدلونونو او پرمختګونو ته ځیر شي، او د افغانستان د کړکېچ د حل اصلي اړخ سره چې افغان حکومت د خبرو ته حاضر شي. سرخط لیکي په هیواد کې روانه پردۍ جګړه چې قرباني یوازې افغانان ورکوي باید نوره پای ته ورسیږي. په سر مقاله کې په ټینګار سره ویل شوي که طالبان لا هم د نورو په اشاره او لارښوونو پر کګو لارو خپل مزل ته دوام ورکړي، په هیواد کې به روانه جګړه هم د غشان روانه وي.
د افغانستان په شمالي ولایتونو بلخ، سمنګان او سرپل کې د ولایتي شوراګانو غړي د نامنې له زیاتوالي شکایت لري، او د شمال زون امنیتي چارواکو د دغو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په بې پامۍ تورنوي. مجیب حبیبزی له بلخ څخه له نور تفصیل سره.
سره له دې چې په بلخ، سرپل او سمنګان ولایتونو کې د نامنۍ د زیاتوالي په خاطر شکایتونه ډېر شوي دي، په شمال زون کې امنیتي چارواکي وایي چې د دولت ضد وسلوالو د سولې په خبرو کې د امتیاز غوښتنې په خاطر د افغان امنیتي ځواکونو پر وړاندې جګړې ته شدت ورکړی. د سرپل د ولایتي شورا مشر نور احمد رحماني وایي چې له دوه میاشتو را په دې خوا په سوزمقله، سنچارک، سیاد، کوهستانات ولسوالیو او په ځینو مرکزي سیمو کې نامنۍ زیاتې شوې دي. دا چې ولې په سرپل ولایت کې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده، ښاغلی رحماني یې په اړه وایي.
نامنۍ کې در ولایت سرپل په گذشته روز در حال افزایش است. چند دلیل عمده داره. یکی خو با گذشته روز
په سرپل ولایت کې د مختلفو دلایلو له مخې نامنۍ مخ په زیاتېدو ده. یو دا چې سرپل کې د مخالفینو په شمیر کې زیاتوالی راغلی، او بل هم په دغه ولایت کې د حاکم اقتصادي فقر له وجې خلک د دولت مخالفو ډلو سره یوځای کیږي. همدارنګه د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال محمد هاشم سروري هم وایي چې د سمنګان له ګاونډیو ولایتونو بلخ او بغلان څخه د دغه ولایت درې صفه بالا ولسوالۍ ته نامنۍ غځېدلې دي، او اوس مهال څه باندې د ولسوالۍ 80% خاوره د دولت ضد وسلوالو په ولکه کې ده. د سمنګان د ولایتي شورا مرستیال وایي چې طالبانو د مزار درې صف لویه لار هم نام نه کړې ده، او د ډبرو سکرو د قانونو له استخراج څخه هم باج اخلي. محمد هاشم سروري وایي چې طالبان په دغه لاره غلاوې ترسره کوي، او همدارنګه په انسان تښتونو کې لاس لري. هغه په سمنګان کې د زیاتېدونکو نامنۍ په اړه زیاته کړه. په سمنګان کې خاصتاً په دری یوسف بالا کې نامنۍ شدت موندلی دی. طالبان د مزار دری یوسف په لوی لار راوځي او موټر دروي، خلک ځوروي او له کاروانونو باج اخلي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا غړي هم په چاربلاک، چمتال، شولګره، دولت آباد، کشندې او شورتېپې ولسوالیو کې د نامنۍ له زیاتوالي شکایت لري، او وایي چې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په خاطر د سیمه ییزو پولیسو تلفات لوړ شوي، او ډېر شمېر سیمې هم د دولت له ولکې بهر شوي دي. د بلخ د ولایتي شورا مرستیال سید عبدالله مسرور ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پر امنیتي پوستو د شپې لخوا ډله ییزې حملې کوي چې پکې ډېر تلفات سیمه ییزو پولیسو ته اوړي. هغه وویل
وضعیت امنیتی ولسوالی بلخ به شدت خراب است.
د بلخ د ولسوالیو امنیتي وضعیت په شدت سره خراب شوی دی، خاصتا د کشنده، چاربلک، چمتال او شولګری ولسوالیو امنیتي وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. موږ یوازې په چمتال ولسوالۍ کې یعنی په یوه میاشت کې 100 محلي پولیس له لاسه ورکړل. په همدې حال کې د 209 شاین کروډو چارواکي چې د شمال 9 ولایتونو پوځي عملیاتي مسؤلیت ورپر غاړه دی، په بلخ، سمنګان او سرپل کې د نامنیو د زیاتېدو دی، او په منلو سره وایي چې د نور عواملو سره سره د سولې په مذاکراتو کې د طالبانو د امتیاز غوښتنې په دلیل دغو ولایتونو کې نامنۍ زیاته شوې ده. د شاهین قلوردو ویان محمد انیف ازدی رادیو ته وویل چې طالبان له څو مختلف ولایتونو په یوه سیمه راټولیږي او په څو محدودو پوستو ډلهیز او دوامدار حملې ترسره کوي. طبیعتا هر چیرې چې د سولې خبرې جدي کیږي د هغه ترڅنګ جګړه هم زور اخلي. اوس د سولې بس هم مهم پړاو ته رسېدلی او په پام کې ده چې په ځینو مواردو توافق وشي. په همدې دلیل بلواګر او طالبان په تروریستي اعمالو لاس پورې کوي. په داسې حال کې د شاهین قلوردو چارواکي د سولې په خبرو کې د سیاسي امتیازاتو د ترلاسه کولو په خاطر د طالبانو د جګړې له شدت غږیږي چې له یوه لوري طالبان